درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د تاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای ایران په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 1,800,000 افغان کډوال ایستلی دي. دغه وزارت نن چهارشنبه په کابل کې د یو کلنو بریاو په ناست کې ویلي په روان کال کې نږدې 9,000 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې ترکیه هم 15,140 افغان کډوال د خپلې خاورې ایستلي دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون جرمني هم سږ کال 10,000 افغانان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. د ملګرو ملتو ادارو ویلي افغانستان ته د دغو کډوالو ستنېدا به په دې هیواد کې روان بشري بحران لا پسې ژور کړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوسټ پر ضد لوی لاریونونه پیل شوي دي. د راپورونو له مخې زرګونه کسان چې د باجوړ په عمري چوک راټول شوي چې د ښځو په ګډون ماشومان سیاسي مشان او د بشري حقونو فعالان هم ورغلي دي. لاریون کوونکي د پاکستان د پوسټ لخوا د پیل شویو عملیاتو د درېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پوسټ په سیمه کې د دوی په وینا د ترهګرو د لمنځه وړلو په مخه عملیات پیل کړي دي. د پوسټ د عملیاتو په پایله کې په زرګونه کورنۍ د مینو پرښودو ته اړ ایستل شوي دي. باجوړ د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو ګمرکي تعرفې به نور هم زیات کړي. ترامپ د سه شنبه په ورځ له بریتانیا څخه واشنگتن ته پلاره کې په الوتکه کې خبري اعلان وته وویل هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه لري. د وویل امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د خپلو تیلو تولید زیات کړي. له دریو کلونو څخه ډیر وخت کیږي چې روسیې پر اوکراین عملیاتو ته دوام ورکړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال د انتخاباتي کمپاین په لړ کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته ورسوي خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړې او ویلي دي چې له هغه څخه مایوسه دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسیدو لپاره 50 ورځې ضرب العجل ورکړی وو. خو ترامپ د دوشنبه په ورځ د ضرب العجل له سو تر 200 ورځو ته رالند کړ. د استرالیا حکومت یو نوی قانون اعلان کړی چې لمخې د روان کال د دسمبر وروسته لشپړو سو کلونو کم عمر ماشومان نشي کولای په یوټیوب کې اکاونټ ولري. په استرالیا کې د قانون لمخې ماشومان د فیسبوک، انستګرام او ټیک ټاک اکاونټونو د جوړولو اجازه نه لري. یوټیوب مخکې له دې قانون مستثنا و. دغه قانون مخه له ټولنیزو او رواني فشارونو د ماشومانو خوندي کول دي. د استرالیا حکومت وایي له دې قانون د سرغړونې په صورت کې شرکتونه 50 میلیونه استرالیایي ډالره جریمه کیږي. او د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړی لوبه د امون هنګانو او بند امیر شامارانو لوبډلو ترمنځ و چې امون هنګانو د یوې وکټې په زیان بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په نننۍ لوبه کې د امون هنګانو پیلیز توپ وهونکی نور رحمان و چې چټکه سلیزه یې په خپل نوم کړه. هغه په 40 توپونه سل منډې جوړې کړې. دو حملو بعد از پین غر پرانگانو با ساتون کو ترمز ده. زمو شخل آزادی رادیو آوری د ملګرو ملتو د شزو څنګوای افغان شزي د حقونو په برخه کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د شزو افغان فعالان هم وایي
د شزو لپاره جوړ سوي ډیر بنسټونه یا خو ترل سوي یا فعالیتونه ډیر محدود سوي دي.
د انساني قاچاق ځینې قربانیان د خپل لیدلو سختیو یادونه کوي. په دې اړه پر مفصل راپور سربیره به واوري چې نن د ملګرتوب نړیواله ورځ ده. یو تن د خپل مرګرتو پاړه وای
فاميلي تاګ را تاګ لرل په هر غم خاده کې به شریکو ککومه خاص اورز بوای یعنی وساکي بوای یا اختر بو
امریکا د القاعده د یمن د مشر په اړه د معلوماتو لپاره جایزه وټاکله.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د شزو څنګه وایي چې افغانستان د شزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخامخ یواد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کالیزی په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر شزو د محدودیتونو لپاره لشتر لشه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. یو شمېر مېرمنې او د شزو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان مېرمنو سخت کړهونه غالل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر خزو لګول شوی بیلابیل محدودیتونه ورس تر بلې پراخي کې د ملګرو ملتونو د خزو څانګي یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو په برخه کې لسختو بحرانونو سره مخ هغه هواد دي چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورس تر بلې سختيږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر خزو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 خپور شوی راغلی افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغې ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان مېرمنو سخت کړهونه ګاللي. په کابل کې و مېرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پېښه 3 کاله زنانو د خپل
لږه کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان مېرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقونو دغه کار نفس د میلیونونو انسانانو ژوند نه کړاو او د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی.
یو اجتماعي موجه سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغان مېرمنو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه یې هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشټوالي سره مخ دی بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د خزو د حقونو بل فعالیت ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
سلور کله کې چې د غډلې یعنی طالبان او خزې په خپل کورونو کې زندانی کړې دي او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر خزو او نارینه وو د یو نوې ظلم شاهدان یو. چې پرې کډوالې، فقر او بیکاری زیاته شوې او زندانونه له بیګونه انسانانو ډک شوې دي او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بې حجابې په پلمه خزې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري وړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د یو وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال رئیس واکته تر رسیدو وروسته د غنو نورو محدودیتونو په شمول دوی لشپګم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د جنونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غرازي دوی په ډېره دولتي او نا دولتي ادارو کې لکار کول هم راګرځولې دي.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلې تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوزه په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزه کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
نن د جولای دیر شمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2011 کال کې د ملګرو ملتو لخوا د خلکو هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په هدف نومول شوې ده. افغانان د ملګرتیا خلک دي، که څه هم د څو لسیزو جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ د نورو برخو په شان ملګرتیاوې هم اغېزمند کړي، خو کیسې پاتې دي او د دې دود د ژوندي پاتې کېدو لپاره لکه فولکلور له یو نسله بل ته انتقالي شي. نن د دې ورځې په مناسبت د افغان سیک شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان له خولې د ده د شخصي او کورنۍ او ملګرتیاو څو کیسې اورو.
افغان سیک شاعر دیا سنگ انجان سره ډیر افغانان بلد دي. نن سبا نوې ډیلی کې دی. د د کور او کار ځای د ډیری مسافرو افغانانو په ځانګړي ډول فرهنګیانو دمځای دی. شنې ترخې چای او د د خوږې کیسې او خاطرې د هر ستړي د زړه ارمان وي. نن د جولای د شمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده، هغه چې ملګرو ملتونو په 2011 کال کې د خلکو، هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په موخه نومولې ده. انجان سره مې ټلیفوني خبرې وکړې او د دې ورځې په مناسبت مې د ده د شخصي او کورنۍ ملګرتیا او په اړه وپوښتل. هغه په خبرې لسین څولپې د دې ملګرتیا او کیسې را سره شریکې کړې. لومړی د رئیس معصوم خان د کورنۍ سره د دوی د کورنۍ ملګرتیا کیسه را واخیسته.
رئیس معصوم خان شاید اکثره خلک به پیژني دي، ولی بس ترانسپورت فاميلي تګ را تګ لرلو، په هر غم خاده کې به شریک وو. که کومه خاص ورځ وو، یعنی وساکی بو وا یا اختر بو وو، دیوالی بو وا، نوې کال بو، دې ورځو کې به موږ یو بل سره تلو راتلو او د کورنۍ غړي په څیر به موږ هغه څه جوړ خوراکونه یو بل سره شریکول او یو بل سره مخړه.
د کرتیس کې یو کس سره د خپل پلار د ملګرتیا کیسه هم کوي چې زامنو یې بیا د رنگین تر ترنه نه ساتلی او پاللی دی.
نسیم ګل صاحب نومېږي، یار په خیر. موږ به هر وخت تګ را تګ کولو، یعنی دا نه و چې دا څوک دو دا څوک د مسلمان هندو سکھ دا خبره په موږ کې نه وي. ملګرتیا وه، دوستي وه، د ما پلار سره انډیوالي وه. زه اوس هم کاکا ورته وایم، د ما د ورور په شهادت کې چا چې ویشتی و، د هغه په نیولو کې او د هغه په هغه ته قانوني سزا ورکولو کې یو خاص رول ولوبولو.
د سنگ انجان یوازې په پکتیا کې نه، په کابل کې هم د خوږو ملګرتیا او کیسې لري. هغه ځای چې په خبرې د فرهنګي او ادبي فعالیتونو مرکز و، ورته لکه ګردیز خوږ او ډیره موده پکې اوسېدلې دی.
د ګردیز نه نقل مکان وکړلو کابل ته راغلو. نو هلته د مونږ کور همسایه و، وحید نومېدلو، دفاع انقلاب کې افسر و. د هغوی سره د مونږ مینه شوله، تګ را تګ به و، کله به مونږ د دوی کور ته ورتلو، کله به هغوی د مونږ کور ته راتلل. څو بجې په خو په دسترخوان ویښي و، ټولو به سره په شریکه خوړل. هو هغه شیان چې البته دینی جواز نه لرلو، نه به مونږ ورته کېښودل، نه به هغوی مونږ ته کېښودل. او نور چې و په ګډ دسترخوان مناسب ډوډۍ به مو خوړل یو بل سره. جمعې په ورځ بله نه هغه مونږ یو ځای و، یا به د مونږ کور کې و، یا به د دوی کور کې و.
انجان وایي دا ملګرتیا وي، دا خاطرې ډېرې ورته ګرانې او خوږې دي، او هوډ لري چې وی لیکي.
نو د دې خاطرو لړۍ ډېره اوږده ده، او دا کوشش کوم چې وی لیکم. که چېرته اوسوند یاري وکړه، وخت یاري وکړه، زه اکثره وخت خپل ماشومان ته دا کیسې کوم چې موږ دغه څه ژوند تیر کړی.
د نړۍ د ادبیاتو پیژندل شوی څېره ویلیام شکسپیر د انسانانو ترمنځ د دوستۍ په اړه وایي، یوازې په خوښیو او ښو ورځو کې باید ملګري ونه اوسو. دوستي د غمونو او بدو ورځو لپاره هم ده، او رښتینی دوستي هم همدا ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. دوی علتونه د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت بولي.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی رؤف شاه دی چې وایي شاوخوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلن ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه،
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې وو، او د سړک خرابوالي له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست وو، هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفر کې یو ځوان چې ولس کلن و، د لسم سنف شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي، د
ختیز ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې یې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر له امله سخت ټپي شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل او دیو خوانزی مسئول قدیر پاسون بیا وایی چه پا دغه ولایت که هم پا پراخ کچا د ترافیکی اصولو د سرغړون و لعمله هر او رس پا بلا بلو سیمو که ترافیکی پیخی کیگی او پا دیو رسته یو که دغه پیخو د شیر احمد پنوم دیو لس کلن زدکون کی زوند واخیست.
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتی په موټر یې وهلی و، بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی و، بیا هغه و چې وفات شوی و. شیر احمد تقریبا په درسو کې ډېر ښه و، ډېر ځیرک هلک و.
پاڅون زیاتوي هلمند کې ډېری ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکز شویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او دغه شان په دې وروستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تېره اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي، او پروان کې بیا 15 کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له حده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
یو بل موضوع چې په دې خبرونه کې لرو هغه دا ده چې یو تازه څېړنه شي چې ورزشي تمرینونه په هغو کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمولی شي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که تاسو د شکر ناروغي لرئ او ورزشي تمرینونه کوئ، مثلا منډې یا قدم وهئ، نو دا ستاسو لپاره یو ډیر ښه خبر دی. یو نوې څېړنه ښایي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه د اونۍ په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډېرو ناروغیو مخه نیولی شئ او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولی شئ. په دې څېړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خپرونې خپره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته و معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوي دي. د باسټن پوهنتون د عامې روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بېلابېلو ورزشي فعالیتونو د نمونو په توګه ارزولی دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه دا ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشی حرکات وکړي، او غوره هم دا ده چې دا 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډیرو ورځو وویشل شي. خو اوس خلک دې کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپلو ناروغیو ترمنځ انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څېړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لومړۍ ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش یې نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې یې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، درېیمه ډله هغه چې ورزشي تمرینونه یې د اونۍ پای ته ساتلي وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاوه، او څلورمه ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش یې د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاوه. د دې څېړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه، د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا
دا انساني قاچاق یوه بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي، وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وسلوال پوځ غړی وو د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لاره غوره کړي. نوموړی وایي خپل سفر یې په 2021 میلادي کال کې د افغانستان له نیمروز پیل کړ. داسې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي وو، د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړ او هڅه یې وکړه چې د یونان، بلغاریې او رومانیې په ګډون بیلابیلو لارو څخه په ګټنې اروپا ته ننوځي، خو په خبره یې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي. وایي
ډېرې سختې ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی و، په یوه پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړو.
دی وایي د اوو میاشتو لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې و، او وروسته د مدیترانې د اوبو له لارې افریقایي هیوادونو او بیا اروپا ته ورسېد. خو په خبره یې ډېری ملګروی په دې سختو لارو کې ژوند له لاسه ورکړی.
ډېره سخته ده، نه د بهر له لارې او نه هم د ترکیې له لارې امکان لري. اصلا په دې لاره تګ له مرګ سره لوبې دي. انسان داسې کېږي لکه چې غوښه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي، که څه هم د رسیدو چانس یې ډېر کم وي، او بیا هلته د ډیپورت کېدو خطر لا بیل وي. په لاره کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډېر زیات وي.
نوموړی وایي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي، او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درویش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شوای، په افغانستان کې د بې وزلۍ او بیکاری له امله هڅه وکړه چې د قاچاقبرو په مرسته اروپا ته سفر وکړي، خو بریالی نه شو او بیرته افغانستان ته راستون شو. نوموړی د ځوانانو لپاره ورته پیغام لري.
همداسې ده لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي، که ورسېږي ښه ترخه، او که ونه رسېږي نو داسې یو ضرر به درته ورسېږي تر څو توانشي کولای چې خپل ژوند بیا مخکې یوسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګري خپل د پښو درې ګوتې له لاسه ورکړي، او اوس معیوبه دی او نشي کولای په لاره باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د جولای 13 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق وړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزې ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاق وړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یوه بڼه ګڼل کیږي. پرون د جولای په 9 د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو، بیکارۍ او بې وزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې، چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یونیچسیار د جولای په 15 په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2024 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 20% یې چې افغان اتباعو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پس از تسلط طالبان
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې
هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هیواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده، او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې رسنیو او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی، او په اوسني وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقونو د مدافعان په افغانستان کې دغه ډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2000 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي، خو دې سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شوي قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشټوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولې. لډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلو سره د قانون خلا موجوده ده، د انسان د قاچاق د دغه جرایمو په اړه مشخص قوانین موجود نه لري. بنا ان نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخصو میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساید بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسني وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي، او د اول ځل لپاره یو کال زندان، د دوهم ځل لپاره دوه کاله زندان، او د دریم ځل لپاره د درې کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاقبران ونیسي او کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له لوري د انسانانو د قاچاق نړیوالې ستونزې ته رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شو. انساني قاچاق یو منظم جرم دی، استفاده پای ته ورسوي. د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سکنې شعار دی. دا شعار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو پر رول او د قاچاقبرانو د شبکو په منځوړلو ټینګار کوي. د غراس دا شعار یادونه کوي چې ټول باید د انساني قاچاق د قربانیانو حقونو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیله احترامات دی ازادي رادیو محترمو کارکونکو ته، دی ازادي رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم، او یو غوښتنه هم د طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جناکیانو او تقریبا د ژوند چې 12-13 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل، او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي، او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده، پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي. ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو، په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمو نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه، او ښه مناسب چاپیریال برابر کړه. ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده، او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او په دننه افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کې هیلې میومنې درنه زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت په موتور دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغلاست وایم. نن مو موضوع د عثماني دولت په حق لده، دا چې د عثماني دولت څه ډول رامنځته کیږي او څه ډول بیرته لمنځه ځي. د سلجوقي ترکانو بریا د ملازګرد په جګړه کې، یعنی هغه جنگ چې هغه د الپرسلان او د ختیځ روم امپراتور ترمنځ شوی و، د پدغه جګړه کې سلجوقي ترکان بریا ته رسیږي او د دې دغه بریا د ترکی مسلمانانو د قبایلو د کوچېدو سبب کیږي چې دوی د ایران ختیځ سیمو څخه بیا د کوچنی آسیا په طرف باندې ځي، چې وروسته په دغه سیمو کې سیمه ییز کوچني دولتونه رامنځته کیږي چې هغوی به د خپل پایښت او پراختیا لپاره د خپل مسیحي ګاونډیانو سره جنګیږي. د دغه قبایلو د جملې څخه یو ډیره پیژندل سوې قبیله د دقایق قبیله و چې په انقره او د هغه په شاوخوا کې دوی اوسېدل. دغه قبیله مشل چې وو هغه اتغرون نومېدی خپل ځواک ته ډیره پراختیا ورکړه او دغه څخه وروسته به دی دغه څخه وروسته زوی عثمان په 499 قمری کال کې یو دولت رامنځته کړي چې هغه دولت ته بیا د عثماني دولت نوم ورکړي. دا عثماني دولت بیا د شلمې پیړۍ تر لومړي کلونو پورې دوام درلودی او د ختیځ نړۍ وروستنی ځواکمنه امپراتوري همدغه د عثماني امپراتوري و. په دغه عثماني امپراتوري کې د عثماني پاچاهانو ترمنځ څو تنه هغه پاچاهان چې نړیوال شهرت لري، د هغو د جملې څخه یو هم سلطان محمد فاتح و. سلطان محمد د عثماني پاچاهانو ترمنځ یو ډیر نامتو پاچا و چې دی په دې باندې وتوانېدی د بینزانس د امپراتوري یا مثلا په بل اصطلاح ختیځ روم چې هغه زرکلن سیاست درلودی، دغه زرکلن سیاسي ژوند ته د پایټکې کېږدي او د منځه یوسی، یعنی ختیځ روم د همدغه سلطان محمد فاتح پوسته د منځه وړل کیږي. د هغه زلانده او نمتو فتح دغه زلانده او فتح یا نمتو فتح چې ده د قسطنطنیه فتح او د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه و، یعنی تر ټولو زلانده او نمتو فتح چې ده کړی و هغه دغه د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه نیول او تر څنګ د قسطنطنیه نیول و، چې دغه څخه وروسته بیا د اسلامبول یا د اسلام شهر په نامه باندې ونومول سو او سلطان محمد فاتح لقب ترلاسه کړي، چې دغه فتح دغه فتح او کمی چې وه هغه د نړۍ په تاریخ کې د ډیرو بدلونونو سرچینه وه، یعنی د همدغه فتحې څخه وروسته زیاتره نور بدلونونه چې په تاریخ کې رامنځته سوي دي سرچینه یې همدغه بریا او فتح ده. د اروپا په تاریخ کې هم د نوې پیړۍ په توګه د نوې پیړۍ په شروع په توګه دغه فتح یا دغه کامیابي پیژندل کیږي. دوهم پاچا بیا د سلطان سلیم په نامه یادیږي چې د یو ډیر نامتو پاچا و. دغه پاچا د شاه اسماعیل صفوي معاصر و، یعنی په همغه وخت کې د اوسېدی او واکمن و. په خپلو بریدونو سره بیا د ایران پر کلو باندې وکولای سوای چې د چالداران په جګړه کې په 1940 قمري کال کې د صفوي لشکرو ته د هغو د توپخونې د ځواک او اور لژونکې وسلو سره ماتې ورکړي او هغه عراق او شام هم فتح کړي. د مصر په لور باندې چې د لشکر کشي کوي په هغه وخت کې د ډېر هیوادونه لمنځه یوړل او د مصري عباسیانو څخه د مصري عباسیانو حاکمیت او د هغو ځواک ته د پای ټکی کېښود، چې دغه څخه وروسته بیا د مکه مکرمه اداره په لاس کې ونیول، ځان یې هم د خلیفه په توګه ونوموي او په ټولو مسلمانانو باندې د حکومت کولو غوښتنه کوي. ورپسې نمتو پاچا د سلطان سلیمان قانونی یا د لوی سلیمان دی چې دغه عثماني پاچاهانو یو ډیر مشهور پاچا دی. په 14مه میلادي پیړۍ کې سلطان سلیمان د سلطان سلیم زوی د عثماني پاچاهانو د ډلې څخه پیژندل شوی دی. دی پاچا سو او د هغه پاچاهي پر مهال باندې بیا د عثماني امپراتوري ډیره پراختیا وکړه. ترکانو سلیمان د دې لپاره چې هغه ښه منظم اداري جوړښتونه او مدني قوانین یې رامنځته کړل هغه ته د سلیمان قانوني نوم ورکړي. او اروپایانو بیا د هغه د امپراتوري د لویوالي او د هغه د امپراتوري د ځواک له امله هغه ته د لوی سلیمان نوم ورکړي، چې د هغه درې مشهوره او نامتو پاچاهان و چې په عثماني دوره کې شتون درلودي.
راځو دې ته چې عثماني امپراتوري ولې کمزورې کیږي او ولې د منځ ځي. اول علت یې د عثماني پاچاهانو فساد او تر څنګ د هغو ماضي وخت تېرول. دوهم دلیل یې د هر ډول سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو د عملي کولو څخه ډډه وه، چې دوی به سیاسي او ټولنیز اصلاحات نه عملي کول. تر څنګ یې دغه د دوی د اصلاحاتو نه عملي کول د اشرافو او درباریانو ګټې د خطر سره مخامخ کول هم یو بل دلیل و چې دغه عثماني امپراتوري کمزورې سي. ورپسې د فتوحاتو درول و چې عثماني دولت د لوی پوځ وزګړتیا لامل سو، او دغه څخه وروسته بیا پویانو چې ډېرې د ځمکو خاوندان و پر کلیوالو یې نه ظلم او تیری ته زور ورکړي، یعنې پر هغو باندې ظلم زیات سو او په سیاسي چارو کې هم لاسوهنې ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. او بل دلیل یې دا و چې د صفوي دولت سره د عثماني دولت مذهبي شخړې نه یوازې دا چې د دغه دولت د کمزورتیا لامل سو، بلکې د مسلمانانو د ټولنیز انحطاط سبب هم سو. دا په داسې حال کې و چې عثمانیانو د خپل قلمرو میشتو مسیحي اقلیتونو ته ډېر سیاسي او مذهبي خپلواکي ورکړې وه. په دغه لاملونو له امله عثماني دولت کمزوري کیږي او په پایله کې دغه عثماني دولت له منځه ځي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ انقلاب ته، چې دغه انقلاب څه ډول دی. جغرافیایي اکتشافات په ځانګړې توګه د امریکا د وچې کشف، چې امریکا لویه وچه کشف سوه، او د شتمنیو نوې نړۍ هم د اروپایانو د اروپایي هیوادونو پر مخ پرانستله، او یو شمېر زیات اروپایي هیوادونه چې هغه د مذهبي محدودیتونو او د کورنۍ جګړو څخه په تنګ راغلی و د ښه ژوند لپاره، دا چې دوی ښه ژوند ولري، د طبیعي امکاناتو، شتمنۍ او همدارنګه د سرو زرو لپاره، دوی د دغه شیانو د لاسته راوړلو لپاره چې دوی ښه ژوند وکړي، دوی امریکا ته مهاجرت کوي، چې بیا د دغه کډوالو ډېره برخه انګلستان و چې د اطلس اقیانوس په لویدیځو سواحلو کې دیارلس ایالته مهاجر هلته اوسېدله، او د همدغه عمله د دې خاورې یوه برخه بیا د نیو انګلینډ یا نوې انګلستان په نامه یاده سوله. د امریکا خاوره د سرو د نقرې د ډېرې زیاتو ځنګلونو او همدارنګه د کرنیزو ځمکو درلودونکي و. سواحل یې هم د کبالو د نیولو، د بیړۍ د چلولو لپاره یو ښه مناسب او اقتصادي حالت برابر کړی و چې اقتصادي وده پرمختیا وکړي. نو همدغه دلیل و چې زیاتره دغه هیواد ته راځي تر څو ښه ژوند پیل کړي. د انګلستان دولت د خپل واک لاندې سیمې، چې هغه کومې سیمې چې د دوی د واکمنۍ لاندې وي، د کرنیزو تولیداتو مرکز او د خپل صنعتي محصولاتو د خرڅولو لپاره ټاکلې کړې وه. او په دغه وخت کې بیا د فرانسې دولت، چې دوی په دغه مهال کې د نوي مالیاتو وضع د کډوالو نیوکې رامنځته کړلې، انګلستان په جګړو کې ماته خوړلې وي او مستعمرات یې هم په امریکا کې د لاسه ورکړې وه. د کډوالو څخه دوی خپل ملاتړ د لاسه ورکړي، او په پایله کې بیا کډوال په دې باندې وتوانېدل چې د جورج واشنگټن په مشرۍ سره د انګریزانو ځواکونو ته ماته ورکړي، او د دغې ملاتړ یا د دغې ملاتړ په تعقیب سره بیا د دغې ماتې په تعقیب سره بیا د کډوالو دیالس ایالتونه هم د خپلواکۍ اعلان وکړ، یعنې دوی خپل ایالتونه خپلواک وګڼل او خپله خاوره بیا د امریکا د متحده ایالتونو په نوم ولرله. یعنې دغه دیالس ایالات چې وه، هغه مهال چې کډوال ورته راغلي وه، دغه د خپلواکۍ د اعلان کولو څخه وروسته بیا دغه دیالس ایالتونو ته د امریکا د متحده ایالاتو نوم ورکړي، چې بیا په 1868 میلادي کال کې جورج واشنگټن ته د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه دی وټاکل سو. د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه تر زده ده چې دوی خپلواکۍ اخلي اعلامیه څه ډول ده. په 1868 میلادي کال کې امریکا د روشنفکرانو څخه د توماس پین په نامه باندې، د سلیم عقل په نامه باندې یو مقاله ولیکله، چې هغه ډیر ملاتړ او حمایت کوونکي درلوده، او د هغه 3000 نسخې هم په امریکا کې خرڅ سولې، چې بیا دغه مهال ناڅاپه د توماس پین دغه فکر د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې په 1868 میلادي کال کې د جنوري په 4 ورځ باندې خپور سو، چې د خپلواکۍ د اعلامیه د اصولو برخه بیا داسې و چې اول ټول خلک د یو بل سره برابر دي او د یو شان حقوقونه درلودونکي دي، بل دا چې ټول خلک د ژوند او د خپلواکۍ د حق درلودونکي دي. دغه د دوی په اعلامیه کې خپور سو، او حکومت د خلکو د حقوقونو د تامینولو لپاره مېستر غلي دي. په داسې حال کې کچېری حکومت د خلکو د حقوقونو د تامینولو توان نه درلودي، یعنی د خلکو حقوقونه نه سوې تامینولای، نو دا د خلکو قانوني حق دی چې دوی هغه لري کې او پر ځای خپل ټاکنې سره حکومت رامنځته کړي، چې ورسته بیا د وروسته د خپلواکۍ د امریکا خلک د لویدیز په لور باندې ډېر پرمختګ وکړي. د هغه ځای زیاتره سرپوستي کې لمنځه یوړل، خپل د هغو پراخزمه کې لاسته راوړلې، او د امریکا د ایالتونو شمیر بیا د 15 څخه 50 ایالات ته ورسېدی. نن هغه مهال چې 15 ایالات وه، هغه په 50 ایالاتونو پورې ورسېدی، او په دې ترتیب سره بیا د متحده ایالاتو هیواد چې د اطلس سمندر د سواحلو څخه شروع کیږي تر عرب سمندر سواحلو ته پراخه کیږي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختګ او لوړتیا لارې چارې دا چې دی سړول پرمختګ کوي. د امریکا متحده ایالات یو ډېر لوی او پراخه هیواد دی چې صنعت یې د صنعت درې اصلي ماده یې سکاره، اوسپنه او نفت دی، چې د دوی دغه سکاره، اوسپنه او نفت په هغه کې ډېر زیات و. او په دغه هیواد کې ګڼ سروبي او د اوبو څخه ډک سیندونه هم موجود و. د هغو څخه دوی د برښنا د تولید لپاره کار اخیسته، او د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو نفوس د خاورې د پراخوالي په کچه کې لږ دی، او هر څوک کولای شي چې د خپل ځان لپاره د کار او فعالیت پیدا کړي. د امریکا د کشفولو څخه وروسته د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه، خصوصا د اروپایي هیوادونو څخه خلک امریکا ته راغلل، او بیلابیل اروپایي ډلې بیا د هغو ځمکو ته مهاجرت وکړي چې یو تر بل یو د بل سره ګډ سول، او د هغو اختلاط یې دغه ګډ ګړېدل بیا یو بل نوې ملت د امریکایي ملت په نامه را جوړ شو، چې د هغو کډوالو په منځ کې د اروپا څخه امریکا ته ولاړل یو شمیر پوهان او عالمان وو چې دوی دا فرصت پیدا کړ ترڅو د خپل علمي زده کړې او کړنې لپاره مناسب ځای چمتو کړي. د بیلګې په توګه یو برتانوي پوهان چې د سومایل سلاتر په نامه یادېدی، هغه د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د چکر ټوټې د جوړولو د فابریکې بنسټ کېښودی، او په امریکا کې د نوی صنایعو او همدارنګه د ودی چټکتیا په دغه وچه کې په ډیر لند وخت کې دغه هیواد د برتانیا څخه هم ډیر زیات پرمختګ وکړي. د دې ترڅنګ د تلګراف او ټلیفون د کرښې رامنځته کېدل، د اوسپنې د لارې جوړېدل، د کالیو د وړلو او راوړلو لپاره د امریکا ختیز او لویدیز یو د بل سره ونښتول، او د بخار د بیړۍ څخه کار اخیستنه په اقتصاد کې یو ډېر مهم لامل و چې د دې اقتصاد ته ډېر پرمختګ ورکړي. د امریکا ازادي ترلاسه کول او د امریکا د پرمختګ بل لاره په 1938 میلادي کال کې د مریتوب نظام د منځه وړل و چې د غلامي یا د مریتوب نظام د مینځ یوري د ختیځي څنګه چې د مریتوب نظام د مینځ وړلو غورځنګ چې هغه په امریکا کې مینځ ترغلي و قرار کړه، د خپلواکي د غشتونو د غشتونکو د عقایدو او مفکورو څخه دوی سره پورته کوي، او د امریکا د مریتوب ضد غورځنګ چې بیا د ویلیام لوید ګارسین په واسطه سره مینځ ترغلي و تر پنځو کلونو پورې 250,000 غړي پیدا کړل، چې په امریکا کې دیموکراسي بیا هم هیڅ کله اسانه وده ونه کړلې. په اسانۍ سره دیموکراسي منځ ته نغله، او په اسانۍ سره دغه دیموکراسي پرمختګ ونه کوي، بلکې د امریکا د دیموکراسي نظام سره د هغو خلکو لخوا مخالفت وسو چې د امریکا د دیموکراسي په نظام کې د ټیټو طبقو څخه د شمول سره دوی مخالفتونه درلوده، او هغه ردول چې د وخت په تیریدو سره بیا نوموړي مخالفتونه کم شول، او همدارنګه د ارزي او تقاضا غوښتنې پر بنسټ باندې د امریکا ځانګړي شرایط په پام کې نیول سره د آزاد بازار اقتصادي سیستم هم په اساسي د معقول اقتصادي نمونو څخه کار اخیستل، د سالم رقابت رامنځته کول، همدارنګه د اداري، سیاسي او فرهنګي لارو چارو یا د اصلاحاتو رامنځته کول هغه نورې زمینې وې چې د امریکا د متحده ایالاتو د ودی او پرمختګ لامل وګرځېدي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو ته د نوې ورځې درس په هیله چې تاسو د ټولو د پام وړ وګرځېدلې وي او ګټه به مو سره اخیستې وي. د نن ورځې درس هم دې ځای پای ته رسو. ترتون کې درس پوری تاسو ټول په یو مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي، بور سره مل پاتې سي، او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق ده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ولمنځ راځي، او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو.
نو راز خپل درس پیلو د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانې سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، تر څنګ موناکو او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 92% خلک بیا د ایسوی دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک 92% خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او تر څنګ 92% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. یعنی مخکې د دا چې ډېر لرغونی او تاریخي د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1830 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدې. او په 1800 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وي. په 13 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 13 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډېر ځواک یې لودي. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لوی د دوی پاچا وو. د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1830 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او 14 لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شروع سو، او جمهوري نظام راوسته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده. د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خوا څخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري. هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس، یو خپلواک او مستقل. مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کی یا د منځ یو سي او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي، یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځ تلای شي. مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوبو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوبو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه اوبو صنعتي هیوادونو څخه دی چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه یې هم په متوازي ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې به د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه شونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد، یعنی ایرو، د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په هکله، د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه، د فرانسه چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود، او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي، او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مهم معلومات لاسته راوړل. رزو د انګلستان شهید دولت ده چې دا سره ول دولت دي او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال، او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر، او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتړول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري، او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي. او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک یې بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان به د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری، یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه لري، او د قوانینو تشویح، د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي، قضایی او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي له خواصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده چې 450 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو دپاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه دپاره چې کوم غړي ټاکل کیږي هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپلې دندې سرته رسولی شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویم هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 1500 کسه غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشرافو جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي. یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي، هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه د انګلستان د شاهي نظام په حقله هم پوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګه کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې سته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي ورسره مل پاتې شوي اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانۍ رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
چترا کنے دے جانا 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 بدرنا واڑما چترا کنے دے جانا 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 بدرنا واڑما درچ درا کنے دے درمان درمان بدرنا واڑما درچ درا کنے دے درمان درمان بدرنا واڑما چراکڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو ಕಳೆಸಣ ತ್ವರೆ ಜಾನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಮಾದರ್ ಕಳೆಸಣ ತ್ವರೆ ಜಾನ ನಡೀರ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ದೇಖತಿ ಸಾಯಕ ನೋ ತವಾನ್ 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 ಬದರ್ನ ವಾಡುವ
زړه چې دې راکړې دې جانان 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 بدرنا غواړم جام ہمشتا ہمشتا پاک دے مخا میرے جانان ہمشتا دے جام ہمشتا ہمشتا تو یا خدایا خیر دخپل ایمان 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 بدرنا غواڑو ماں لچے تیرا کڑے دے جانان 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 بدرنا غواڑو ماں